طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو ستړي ماشای خدای تعالی دې وکړي چې تاسو قدرمن محصلین او زده کوونکي بخیای درسونه به مخ روان وي او همدا شباب ټول خپل درسونو ته حاضر شوی وي. د نهمه دورې د فارماکولوژي درس وړاندې کیږي. راځئ تاسو خپل کتابونه راواخلئ ترڅو د فارماکولوژي په نوي درس کې نوي درمل زده کړو. په تیر درس کې د زنګ سلفیټ، فیرس سلفیټ او ډروتا ویرین په هکله پوه شوای. زنګ سلفیټ ګورئ دغه سي درمل دي چې معمولا هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د زنګ کموالی پکې وي، زنګ پکې کم وي، یا هغه ماشومانو ته چې د هغوی وده کمزوری وي، وده یې بتی وي، یا هغه کسانو ته چې زخمونه لري. یوه خبره باید په یاد ولرئ، ډیره مهمه خبره، معمولا زنګ سلفیټ په نسناستي کې هم ورکولی شو. د نسناستي پر مهال زنګ سلفیټ یا زنګ ورته ورکولی شو، ځکه زنګ موږ ویلي دي چې معافیتي سیستم هم کوي او زخمونه هم رغوي. معمولا په نسناستي کې د کولمو زخمونه ډېر وي، پرازیت په واسطه د کولمو زخمونه پیدا شوي وي، نو د دې زخمونو د رغولو لپاره هم زنګ ته اړتیا ده. او د حجرو جوړول کله چې نسناستي شتون لري، د کولمې داخلي حجرات هغه تخریب شوي وي، نو په دې حالت کې زنګ ګټه لري. نو زنګ سلفیټ چې د زنګ څخه جوړ شوی مواد دي یا مرکبونه دي، د دې درملو په ډول پیدا کیږي. د ګولۍ په ډول یې هغه اچول کیږي، خوړل کیږي، او تر څنګ یې د پوډرو په ډول په اوبو کې څښل کیږي، او یا هم کېدای شي شربت پیدا کړی. ماشومانو لپاره ډیره ګټه لري. ګورئ معمولا کله چې ډاکټرانو ته ماشومان ور وړئ، ورته ووایئ چې د طاقت درمل ورته ورکړه، هغه وخت کې ډاکټر کولی شي یو زنګ سلفیټ هم انتخاب کړي، ځکه زنګ سلفیټ د ماشوم د وده لپاره هم مهم دی، تر څنګ معافیتي سیستم د ماشومانو هغه هم ساتي، او د پوستکي د روغتیا لپاره، حتی د حجرو د جوړولو لپاره اړین دی. نو زنګ سلفیټ د عادي درمل نه دی، په اړه باید معلومات ولرئ. نور کله چې موږ ناروغۍ وایو، هلته به زنګ سلفیټ هم په درملنه کې ورته لیکو، په نسخه کې به یې لیکو، په اړه به یې غږیږو چې زنګ سلفیټ په دومره وخت کې دومره ورته ورکړئ. انشاءالله تاسو به په هغې موضوعاتو کې راسره بیا ډیر په اسانۍ پوهیږئ. بل مو فیرس سلفیټ، په فیرس سلفیټ باندې هم خبرې وکړې. فیرس د اوسپنې نوم دی. موږ وایو چې د اوسپنې سمبول اف ای دی، د اوسپنې سمبول اف ای دی. د اف ای د فیرس کلمې نه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ فیرس اف ای لومړي دوه توري دي چې د سمبول په ډول یې رااخلو، او د اوسپنې سمبول یې نومو فیرس سلفیټ. دا یو مرکب دی، اوسپنه پکې ده، لکه په زنګ سلفیټ کې چې زنګ ته یو مرکب دی زنګ سلفیټ، په دې کې فیرس سلفیټ دا هم یو مرکب دی، اوسپنه پکې ده. معمولا هغه وخت کارولی شو چې د اوس پانی کمښت په بدن کې شتاوي او کله چې اوس پانی په بدن کې کمیږي انیمیا یا کمخونی هم راتللی شي. ګوره کمخونی یوازې یو علت دا نه ده چې اوسپنه کمه شي کمخونی پیدا کیږي. موږ بیا نو په ناروغیو کې کمخونی د مختلفو زاویو نه مطالعه کوو، مختلف ډوله کمخونی به مطالعه کړو. سیکل سیل انیمیا به ځانته مطالعه کړو، آیرن ډیفیشینسی انیمیا به ځانته مطالعه کړو، میگالوبلاسټیک انیمیا به ځانته هغه مطالعه کړو، ماکروسایټیک انیمیا، مختلف مایکروسایټیک انیمیا دی، ماکروسایټیک دی، دا ټول تشریح کوو. پاړه یوه ذرا اندېښنه ما کوئ. دلته موږ فیرس سلفیټ دا درمل وویل چې دا اوسپنه لري، آیرن په انګلیسي کم ورته ویلی شو، او ځینې وخت په بدن کې اوسپنه کمیږي، خصوصا د امیندوارۍ پر مهال، د حاملګۍ پر مهال، او یا هم د لاکټیشن پر مهال، لاکټیشن د شیدو ورکولو مرحله په دې وخت کې. نو اړتیا دا وي چې میندو ته فیرس سلفیټ توصیه یې کړو، ورته ور یې کړو، د ګولۍ په ډول هم پیدا کیږي، تر څنګ یې د ستنې په ډول هم پیدا کیږي. د اوسپنې ځانګړې ستنې دي، یعنې دغسې مواد لري، او یا د شربت په ډول هم پیدا کیږي. خو په یاد ولرئ د ګولۍ ډول یې ډیر عام دی، او د ستنې په ډول څه ناڅه خطرناک دي چې موږ یې به په خپل ځای کې ورباندې خبرې کوو. ځینې وخت یو کس ورسره ریاکشن ښایي. د استعمال په ځایونو باندې پوه شو، کله چې وینه کمه وي، یعنې د وینې کمښت وي، په وینه کې هیموګلوبین کم وي، موږ یې ورته ورکولی شو. د حمل پر مهال دا ورته ورکولی شو د بدن د قوت لپاره. یعنې بیا هم دا خبره کوم که یو څوک راځي ډاکټر ته وایي چې زه ستړی ستړی کیږم یا ستړی ستړی کیږم او د کار کولو جرأت نه لرم، مخه نه وینم د کار لپاره، تر څنګ یې د بدن ضعیفوالي په اړه اندېښنې ورته ورښکاره کوي، ډاکټر کولی شي فیرس سلفیټ هم په خپله نسخه کې اضافه کړي. په 24مه صفحه کې د ډرو تاویرین په هکله پوه شو. ډرو تاویرین یو بل درمل دی چې دا د جټکو یا سیزر ضد درمل دی، انټي سپزموډیک درمل دی. دغسې درمل دی چې عضلات که چیرې غیر ارادي سره کش کیږي، زموږ په اراده کې نه وي، هغه آراموي، په دې سره به دردونه هم آرام شي. ځینې وخت د کولمې ګورئ، لویې کولمې، کوچنۍ کولمې، تقریبا ټول څه کم 9 مترو ته رسیږي، البته 8 شاوخوا مترو ته رسیږي، 6 مترونو پورې دغسې کوچنۍ کولمې وي. نو دغه کولمې د عضلات لري، دغه عضلات ځینې وخت کلکیږي، له امله یې د نس دردونه پیدا کیږي، ابډومینل پین، او یا هم د حیض پر وخت د رحم تقلص یا کلکیدل، یا د قبضیت پر مهال دردونه، یا د مثانې کلکوالی. په دې حالاتو کې موږ کولی شو ډرو ته ویرین استفاده کړو، او دا بیا موږ په هغو ناروغیو کې وایو کومې ناروغۍ چې موږ په راتلونکي کې وایو. فرضاً موږ به د ابډومینل پین په هکله غږیږو، بیا به علتونه ښایو چې دا علتونه لري، بیا به یې درملنه ښایو چې په درملنه کې ډرو ته ویرین ورته ورکړئ، څومره ورته ورکړئ، په دې ټولو باندې غږیږو. په اړه اندېښنه مه لرئ. راځئ نوي درس ته. فینالفرین پیژنو. په نوي درس کې فینالفرین یو بل درمل دی چې په اړه به یې پوه شئ. څه نومیږي فینالی؟ ګورې په به نه وای ف فینالفرین، 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 څه ډول؟ فینالفرین. فینالفرین درمل یو وازو کنسټریکټر دی. وازو کنسټریکټر، وازو ډایلیټر، دوه اصطلاحات مهم دي زده کړئ. وازو ډایلیټر وازو رګت وایي، وازو ډایلیټر د رګونو پراخوونکی، او بل وازو کنسټریکټر د رګونو کنسټریکشن، کنسټریکشن تنګوالی ته ویل کیږي، د رګونو تنګوونکی، رګونه سره تنګوي. اوس کچیر وازو ډایلیټر درمل وی رګونه به پرخیږي هغه به فشار ښکته کوي په بدن به تاثیر څه ډول وی فشار به ښکته کوي په وازو ډایلیټر حالت کې په وازو ډایلیټر حالت کې فشار ښکته کوي په وازو کنستریکټر حالت کې بیا دغسې کیږي چې رګونه تنګیږي کله چې رګونه تنګیږي نو دا درمل به څه نه څه فشار لوړوي هغه کسان چې فشار یې ډېر ښکته کیږي د هغوی لپاره به ښه درمل وي دوه اصطلاحات وازو کنستریکټر وازو ډایلیټر وازو رګ ته وایي د رګونو پراخوونکي د رګونو تنګوونکي کنستریکټر تنګوونکي ته وایي لیکل شوی دی فینالیفرین یو وازو کنستریکټر درمل دی چې رګونه تنګوي او د وینې فشار لوړوي ورې بیا غل وړیږي کله چې رګ تنګ شي لکه غټ پایپ ته یو کوچنی پایپ ته په غټ پایپ کې چې اوبه ځي هغه به ورو ورو ځي که ورپسې کوچنی کړی اوبه به ډېر لرې ټوپ اچوي البته نو د وینې فشار لوړوي دا همداراز د پوزې بندښت له منځه وړي معمولا ځینې وخت په پوزه کې افرازات جمع کیږي سنټ مخات هغه جمع کیږي سریښناکه مواد دغه جمع کیږي او پوزه بندیږي او نفر چې کله سا اخلي پوزه یې بنده وي علت همدا وي چې نیزل کنجیشن حالت وي معمولا سینوسایټس پر مهال سینوسونه چې کله التهابي شي پوزه بندیږي نیزل کنجیشن پیدا کیږي ګورئ لیکل شوی دی بیا یې وایو فینالیفرین یو وازو کنستریکټر درمل دی چې رګونه تنګوي د وینې فشار لوړوي دا همداراز د پوزې بندښت له منځه وړي اوس پوښتنه دا ده چې د پوزې بندښت دا څنګه له منځه وړي په کوم میکانیزم سره پوزه چې بنده شوې ده هغه له منځه وړي دغه ستونزې خلاصوي یا یو نفر به د پوزې د بندښت سره نه مخ کیږي که چیرې دغه درمل استفاده کړي لاندې استعمال یې ښایم له هغې وروسته ورباندې خبرې کوم د دې درملو د استعمال ځایونه د زکام یا الرژي له امله د پوزې بندښت زکام یا الرژي وي د هغې له امله پوزه بندیږي دغه بندښتونه به له منځه ولاړ شي که دغه درمل استفاده کړي بل د ټیټ فشار درملنه د هایپوټینشن درملنه نه هایپرټینشن نه هایپرټینشن هایپوټینشن د دې درملنه ورباندې کیږي د زکام یا الرژي له امله د پوزې بندښت دا له منځه وړي څه ډول په میکانیزم باندې لنډ غږیږم انشاءالله تاسو اوس ډېر لایق ښه تحلیل کولی شئ ورباندې پوهیږئ ګورئ په پوزه کې ډېر کوچني رګونه شته دي ځینې وخت دغه رګونه پراخه شي یا التهاب پکې رامنځته شوی فرضاً سینوسایټس وي د سینوسونو التهاب رینایټس وي د پوزې التهاب وي په داخل کې په التهاب حالت کې ګورئ دا په یاد ولرئ د التهاب په حالت کې رګونه پراخیږي څه شی پراخیږي رګونه پراخیږي او ما مخکې ویلي دي کله چې رګونه پراخه شي د هغې نه مایات هم بهر ته وځي که چیرې په ګیډه کې ډېر رګونه پراخه شي اسایټس پیدا کیږي د ګیډې پړسوب نو اوس که چیرې په پوزه کې رګونه پراخ شي ځکه دلته التهاب دی نو دلته به مایات د رګونو څخه بهر شي او دغه مایات چې کله بهر کیږي دا په چاپیریال کې د نورو هغه موادو سره چې پوزه یې لري هغې سره یو ځای کیږي کتلې پیدا کیږي سریښناکه مواد په پوزه کې هغه جمع کیږي زیاتیږي او بالاخره د پوزې بندښت پیدا کیږي معمولا دغه د مخاطي غشا د پوزې مخاطي غشا د دې لپاره هم کوچني رګونه راغلي دي فرضاً یو نفر په سینوسایټس باندې اخته شو یا په رینایټس د پوزې په التهاب باندې مخاطي غشا التهابي شوې ده نو دغه کوچني رګونه چې مخاطي غشا ته راغلي دي دا هم افرازیږي تر څنګ د مخاطي غشا په داخل کې چې کوم غدوات دي هغه خپل افرازات بهر ته باسي سیبوم افرازوي میوکس مخات سنټ چې زموږ په عامه ټولنه کې ورته مختلف نومونه کارول کیږي هغه مواد افرازیږي ټول سره سریخ شي او تنفس بندیږي یا د پوزې لار بندیږي د پوزې بندښت پیدا کیږي دې ته بیا په تیب کې نیزل کنجشن وای نزل کنجشن د دې د لمان زوړل لپاره موږ ورته فینالیفرین ورکولای شو. فینالیفرین هغه رګونه چې په پوزه کې دي هغه به سره تنګ کړي، د رګونو څخه به مایات نه راوځي. کله چې د رګونو څخه مایات نه راوځي په پوزه کې به مایات کم شي او دغه بندښت به نه رامنځته کیږي. د پوزې رګونه به سره تنګ شي، کنسټرکشن به رامنځته شي. نو ځکه د زکام یا الرژي په حالاتو کې هم ورته ورکولای شو. تا دی زکام په حالت که دی پوز رگونه دیر پرخ شوی وی او ام دغی افرازات به هر تا بهی نو دی زکام په درملنه که پتولا که کراولای شو، دی زکام په درملنه که هم استفاده که دلائی شی. بل دی فشار په درملنه خصوصا اغا فشار چه تیج وی، تیج فشار هم زیان دای هم توان دای بدن ته ستون زده. هدف تا ده که چیر فشار ٹیٹ وی پا ده مانا چه پا رگونو کی وینه پا سم دول نبهیگی. کلا چه پا سم دول وینه نبهیگی دماغو تا پا سم دول وینه نرسیگی، حیاتی غورو تا پا سم دول وینه نرسیگی، اون افر سوست وی. کلا چه اون اصاب پا او داریگی دماغو تا وینه پا سم دول نپورکیگی پسترگوی تو رشپارا زی ترسنگ سرگرزیدن یا ویرتیگو ور تا پایده کی مختلف ستون زیدی چې د ټیټ فشار پر وخت پیدا کیږي. او دوامدار ټیټ فشار هغه د زړه حرکات ډیروي. کله چې زړه دوامدار ډیر حرکت کوي هایپو ټروفي کوي، کارډیو میګالی رامنځته کیږي، زړه غټیږي، په ټوله کې ستونزې ډیرې نورې پیدا کیږي. نو موږ فینالیفرین ورته توصیه کولی شو، دغه درمل مو ورته وپیژندل او په اړه یې تاسې ښه وپوهیدئ. دغه انځور کې د فینالیفرین، البته فینالیفرین دغه ټابلیټس یا ګولۍ ګورئ، لس ملی ګرامه دي، شپږ دېرش دانې ټابلیټس پکې دي او لاندې په سور رنګ سره لیکلی دي چې نیزل ډی کنجسټانټ. نیزل ډی کنجسټانټ په دې معنی چې د پوزې د بندېدو مخنیوی کوي. کنجیسن کله چې د پوزې بند وي ته به وایي ښه درنه ده شایان، یعنی داسې درنه ده، نو د دې مخنیوی کوي. نیزل ډی کنجسټان که یوازې کنجسټان و دا به په دې معنی موږ ژباړلی چې نیزل کنجسټان یعنی پوزه بندوي خو چې ډی شي نه یې بندوي، له منځه وړي. ښه، نو هیله ده چې د فینالیفرین په هکله به پوهیئ. راځئ درې څلوېښته مسافې ته گرانی سیترون پیژنو. گرانی سیترون ډیر مشهور درمل دی. گرانی سیترون هایډرو کلوراید هم ورته وایي او ساده گرانی سیترون هم ورته ویلی شي. گرانی سیترون ضد د کانګې درمل دی، د کانګې ضد دی چې د کانګې یا کای د مخنیوي لپاره کاریږي، د کی د مخنیوي لپاره کاریږي. لیکل شوی کاروانه عموم کې په کوم وختونو کې یا د کومو حالاتو قای یا کانګې له منځه وړي. د کیموتراپي یا راډیوتراپي وروسته د استفراق مخنیوی. کیموتراپي راډیوتراپي د دې وروسته چې کوم استفراق پیدا کیږي د دې په مخنیوي کې رول لري. کیموتراپي او راډیوتراپي د یو بل بحث دی، د کیمیاوي موادو په ذریعه درملنه او د وړانګو یا شعاعو په واسطه درمالنه. راځئ لږ بعد کیموتراپی او راډیوتراپی په هکله خبرې وکړم ترڅو تاسې د دې اصطلاحاتو سره څه ناڅه بلد شئ. کیموتراپی او راډیوتراپی دوه عملیې دي. کیموتراپی کې کیمیاوي درمل استفاده کیږي، دغسې درمل چې هغه ډیر تیز تاثیر لري او معمولا د رګ له لارې بدن ته تطبیقیږي او کیمیاوي مواد داسې مواد چې لکه بمبر کوونکي مواد دي. هدف دا دی چې دغسې مضره مواد دي چې بدن ته داخلیږي او درملنه ورباندې کیږي. او راډیوتراپي د وړانګو په واسطه درملنه. د دې لپاره یوه خبره په یاد ونیسئ، کیموتراپي او راډیوتراپي دواړه د کینسر په درملنه کې استفاده کیږي. کیموتراپي او راډیوتراپي د کینسر په درملنه کې. فرضاً یو ځای کې کینسر دی، ډاکټران لومړی کیموتراپی کوي، بدن ته درمل توصیه کوي، لکه د سرطان لپاره چې واکسین خلق نوموي، فرضاً هماغه درمل خپله کیموتراپی ده، او دا درمل دومره سخت دي چې د بدن ویښتان هغه تویوي یا هغه لرې کوي، یعنی دومره سخت درمل دی. او کله چې دا درمل تطبیق شي ناروغ سره کانګې هم پیدا کیږي. موږ ورته گرانیسیټرون ورکولی شو، موږ ورته څه ورکولی شو؟ گرانیسیټرون درمل یا دغه ټابلیټس. ګورئ، رادیوتراپی چې شته ویل کیږي، رادیوتراپی دا هم د کینسر په درملنه کې استفاده کیږي. ځینې وخت کینسرونه فرضاً د اواری کینسر دی یا د بدن د بلې برخه د بریسټ کینسر دی، نو هغه د سختو اکسرې وړانګو په واسطه بمبر کیږي، د ایکس وړانګو په ذریعه، او دغه کینسر هغه کوچنی کیږي یا له منځه وړل کیږي، او له هغې وروسته هم ناروغ ته کانګې پیدا کیږي چې ورته گرانیسیټرون ورته ورکولی شو. بل دغه درمل چیرته ورکولی شو؟ د عملیاتو یا سرجری وروسته کانګې بندول. ځینې وخت چې کله یو نفر ته عملیات ترسره شي، له نشې یا له انستیزۍ وروسته هغه نفر د کانګې احساس کوي، زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، موږ ورته گرانیسیټرون ورکولی شو. گرانیسیټرون په دې حالاتو کې کای یا کانګې له منځه وړي. په نورو حالاتو کې موږ بیا نور درمل لرو چې موږ ویلې دي پخوا. بل اتهام سایلیټ نوي درمل دي چې تاسو ورسره مخ کیږئ. ګورئ، اتهام سایلیټ پیژن یو درمل دی چې د وینې بهېدو مخنیوي لپاره کاریږي. د وینې بهېدل هغه بندوي. لیکل شوی یو درمل دی چې د وینې بهېدو مخنیوي لپاره کاریږي. دا درمل د وینې کوچني رګونه کاوي کوي او د دمویه صفحاتو فعالیت زیاتوي څو ژر وینه ودرېږي. کوچني رګونه په بدن کې چې وینه ورکوي هغه قوي کوي، فرضاً د پوزې وینه بهېده نه وي یا د رحم وینه بهېده نه وي، هغه کوچني رګونه قوي کوي. او بل د دمویه صفحات چې د وینې بهېدو مخنیوی کوي، پلاتلیټس، د هغې فعالیت زیاتوي، هغه فعاله ساتي. د دې لپاره به یا د دې کار په ترسره کېدا سره به د وینې بهېدنې ستونزې راکمې شي. اتهام سایلیټ په اړه پوه شوئ. ګورئ، اتهامې ډېر واضح مه وایه، هی مه ورته ورکوئ، خیر داسې وایه لکه تی توری اتهام، ځکه ټی ایچ په تی توری سره تلفظ کیږي. دلته باید دغه تلفظ داسې ولیکل شي چې الف یا یعنی یه توری او بل الف او میم، الف یه ت الف میم، اتهام سایلیټ. ښه، کارونه لیکل شوی ده په کومو حالاتو کې موږ کارو؟ د جراحۍ پر وخت یا وروسته د جراحۍ د وینې بهېدو درملنه. معمولا د جراحۍ پر مهال ځینې کسان سخته وینه بهېدنه ورکوي، نو موږ ورته اتهام سایلیټ مخکې له مخکې ورکوو چې د وینې بهېدنې مخنیوی شوی، یا د جراحۍ وروسته که چیرې وینه بهېدنه شتون لري دغه درمل ورته ورکولی شو. دوهم، د حیض ډېرې وینې کمول. که چیرې حیض ډېره وینه وي هغه باید کمه کړو، د دې لپاره اتهام سایلیټ ورکولی شو. اتهام سایلیټ د حیض ډېره وینه هغه کموي. کله چې وینه بهېدنه ډېره وي هغه کموي، ځکه رګونه کوي کوي، پلاتلیټس یا د دمویه صفحات فعال. بل د پوزې څخه، د خولې څخه، د دماغو څخه یا د سترګو څخه چې کله وینه بهېږي، د دې په مخنیوي کې ډېر اساسي رول لري. په دې خاطر چې په دې ټولو جوړښتونو کې، فرضاً په پوزه کې، خوله کې، ماسک کې، سترګو کې ډېر کوچني رګونه دي. د دې رګونو د قوي کولو لپاره اتهام سایلیټ درمل ډېر غوره درمل دي، او دغه وینه بهېدنه کنټرولولی شي. تر څنګ یې پلاتلیټس هم فعالوي چې رګونه منظموي، بیرته رغوي. هغه څیرې شوې برخه کې پلاتلیټس حجرات ځای پر ځای کیږي تر څو د وینې بهېدنې مخنیوی وشي. دا و اتهام سایلیټ باندې پوه شوی د وینې بهېدو لپاره کارول کیږي، ځکه میکانیزم یې دا ده چې کوچني رګونه هم رغوي، دمویه صفحات چې وینه بندوي هغه هم فعالوي. اوس لپاره خبرونه پای ته رسوم. راځي حاضری ورکړی. نن درشمه درسی خبرونه ده. د درشمه درسی خبرونه لپاره درته د حاضری تورې خام هله ده چې ځانونه حاضر کړی. د نن ورځې د حاضری تورې د بی تورې ده. هله داسې ده چې ټول به حاضر وای او د بی توری دایره به انتخاب کړی، حاضری به ورکړی تر څو ستاسې حاضری هغه موږ ته معلومه شي چې حاضر یې. اوس لپاره خبرونه پای ته رسو. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یې ښاد اوسئ. الله مو مل شه.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.